د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دولس ساعته خبرونه له همدې شی به پیل شي. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو دا لومړنی نیم ساعته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې شپږشتمه د مرغومي یا د جری د میاشتې شپږشتمه ده چې د 2012 میلادي کال د جنوري له 14 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي مارک ګروسمن سر نن څخه افغانستان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه او عربي متحده اماراتو ته سفر پیلوي. د سفر هدف په افغانستان کې د سولې روانې هڅې بلل شوې دي. دغه راز پر ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. تکل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور په نږدې راتلونکي کې خپور کړي. د پاکستان ستره محکمه نن په غونډه کې د هیواد ملکي حکومت لانجه څېړي. له بلې خوا تکل شوی مرکزي پارلمان هم د ملکي حکومت په اړه د عدم اعتماد مسله وڅېړي. ایران پرون تایید کړ چې د هرمز د تنګی د مسلې په اړه د امریکا له متحدو ایالاتونو یو پیغام ترلاسه کړی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی مارک ګروسمن به سر له نن څخه افغانستان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه او عربي متحده اماراتو ته سفر پیل کړي. امریکایي چارواکو د نوموړي د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د ملاتړ جلبول ښودلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړه چې ښاغلی ګروسمن به له افغان چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړي. د دې وزارت ویان جانان موسازی په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د سولې خبرې یوې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي او هڅه کېږي چې د د خواو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی افغانستان او د سیمې یو شمېر مهمو هیوادونو ته چې د سولې په پروسه کې ښکېل دي وروسته له هغې ځي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو مسله په وروستیو کې ډېره توده شوې ده. په دې اړه وړاندې په تفصیل اوریدلی شئ. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور وړاندې کړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودی ازادي راډیو ته وویل چې دې کمیسیون په هیواد کې د ټولو زندانونو څارنه کړې او د یو راپور په ترڅ کې د خپلو نتایجو نتیجه د خپلو تحقیقاتو نتیجه په روانه میلادي میاشت کې خپره کړي. ښاغلی محمودی تایید کړه چې د بشري حقوقو کمیسیون ته د تحقیقاتو په جریان کې معلومه شوې چې په زندانونو کې د شکنجه او ناوړه چلند په شمول د بندیانو په وړاندې د بشري حقوقو ځینې نورې سرغړونې ونی موجودیتی هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو ویل چې په دې اړه به خپل تحقیقات او نتیجې ډیر ژر خبرې کړي. د پاکستان ستره محکمه نن په غونډه کې د هیواد د ملکي حکومت لانجه څېړي. له بلې خوا ټاکل شوی چې مرکزي پارلمان به هم د ملکي حکومت په اړه چې د پاوز تر سخت فشار لاندې دی د عدم اعتماد مسله وڅېړي. ټاکل شوی ده چې د هیواد ستره محکمه به په غونډه کې د ولسمشر اسف علي زرداري او د یو شمېر وکیلانو د اداري فساد د دوسیو مسله راپورته کړي. حکومت په دې برخه کې له تحقیقاتو سره له همکارۍ سرغړولی او ویلي دي چې ولسمشر د تورونو په وړاندې مسؤلیت لري. راپورونه وایي چې ستره محکمه ښایي پر دې مسلې غور وکړي چې آیا د حکومت د ډنګولو امر صادر کړي. د ملکي حکومت او د پاوز ترمنځ لانجه د هغې لیک له افشا کېدو وروسته راپورته شو چې ویل کېږي د زرداري د حکومت لخوا لیکل شوی او د پاوز لخوا د کودتا د مخنیوي لپاره پکې له متحدو ایالاتونو د مرستې غوښتنه شوې ده. سترې محکمې یوې کمیټې ته دنده سپارلې وه چې دا قضیه وڅېړي. د پاکستاني طالبانو یو ویاند هغه ادعا رد کړي چې ګواکې د دې ډلې مشر د یوې امریکایي بې پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. رویټرز او اسوشیټد پرس خبري اژانسونو د پاکستان د استخباراتي چارواکو په حواله راپورونه ورکړي وو چې وایي د ادارې د وسلوالو طالبانو مکالمې اورېدلې چې د حکیم الله مسعود وژل کېدو خبرې کولې او ویل چې نوموړی د جنوري په 12مه په شمالي وزیرستان کې وژل شوی دی. تر دې مخکې د 2010 میلادي کال په لومړیو کې هم پاکستاني چارواکو د امریکایي بې پیلوټه الوتکو د برید په نتیجه کې د حکیم الله مسعود وژل کېدو خبره کړې وه. ایران پرون تایید کړ چې د هرمز د تنګید مسلې په اړه د امریکا له متحدو ایالاتونو یو پیغام ترلاسه کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست وویل تهران دغه لیک مطالعه کړی او کالتیا یې ولیدل شي نو به ځواب ورکړي. هغه د لیک د محتوا په اړه معلومات ورنکړل. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د تېرې جمعې په ورځ خبر ورکړ چې واشنګټن د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنهیي ته خبرداری ورکړی چې د هرمز د ستراتیژیک تنګي بندول به امریکا دې ته وهڅوي چې په متقابل عمل لاس پورې کړي. د مشرق نیوز په انټرنیټ پاڼه کې چې په بنسټپالو پورې اړه لري ویل شوی چې علي اکبر جوان فکر د 15 کلونو لپاره اجازه نه لري چې د سیاسي ګوندونو او سازمانونو غړی شي او په همدې موده کې نشي کولی چې د مطبوعاتي فعالیتونه پر مخ یوسي. دا نه دی ویل شوی چې جوان فکر خامنهیي ته څه وخت او څه ډول سپکاوی کړی دی. علي اکبر جوان فکر چې د ایرنا دولتي آژانس رئیس هم دی شل ورځې وخت لري چې د استناف غوښتنه وکړي. د قزاقستان چارواکي وایي چې په پرنیو انتخاباتو کې په سلو کې 15 مستحق رایه ورکوونکو ګډون کړی دی. دغه انتخابات د هغه نوي قانون له جوړېدو وروسته ترسره کیږي چې هدف یې په دې هیواد کې د یو ګوند لخوا د واک پای ته رسېدل دي. په اوس وخت کې د ولسمشر نور سلطان نظربایف په مشرۍ د نور اوتان ګوند په دې هیواد کې یوازنی واکمن ګوند دی. د ایټالیا د هغه سیلاني کشتۍ خاوند چې د ایټالیا په سواحلو کې چپه شو او لږ تر لږه 15 تنه یې ووژل، د دې کشتۍ کپتان تورن کړی چې د هغه لخوا تېروتنې دغه جدي عواقب رامنځته کړي دي. د کوستا کوریسارا د کمپنۍ لخوا په یو بیان کې دغه راز ویل شوی چې داسې ښکاري چې له یوې ډبرې سره د کشتۍ تر لګېدو وروسته چې د ایټالیا په لویدي سواحلو کې ډوبه شوه، د اضطراري مقرراتو پروسه سمه نه ده پر مخ تللې. دا ولیدې سات مهم خبرونه. ازادي راډیو او ریچ پټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په هم اوریدل کېدای شي. اوړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. داخل شوی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی مارک کروسمن به سرلنن څخه افغانستان او د سیمې یو شمیر مهمو هیوادونو ته سفر پیل کړی. د دې سفر هدف په افغانستان کې سولې روانې هڅې بلل شوې دي. دغه راز د سولې د هڅو په ترڅ کې د دینی عالمانو یوې شبکې هم په فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان د مدني ټولنو د همغږي جرګه وایي چې ولسمشري ماڼۍ ته د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو د ټاکلو لپاره یو لیست سپارلی دی.
موږ تقریبا یو هفته مخکې یو لیست 30 کسه په هغې کې نومان شوي ول. جمهوري ریاست ماڼۍ ته تسلیم کړ.
په دې اړه د دې ټولنې له مشر د دې جرګې له مشر ښاغلي عبدالرحمن وتکی سره مرکه لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د هېواد زندانونو د وضعیت په اړه به په نږدې راتلونکي کې یو راپور خپور کړي. کابل ښاروالي غواړي چې د کابل لرغونې ماڼۍ چې د کورنیو جګړو په مهال نړېدلې د خلکو په مالي مرسته بیا ورغوي. پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې ترڅنګ اوریدلی شي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحدو ایالاتونو خاص استازی مارک ګروسمن سرلنن څخه افغانستان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه او عربي متحده اماراتو ته یو سفر پیل کړی. امریکایي چارواکو د نوموړي د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د ملاتړ جلبول ښودلې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
سمیتا د مارک ګروسمن د دې سفر اعلان تیرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن کړی و. نوموړي تیرونه د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته ویلی و مارک ګروسمن به سمیتا په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ د جلبول لپاره سفر وکړي. د نوموړي په وینا د سولې د بهیر د یو باثباته سولیز او ولسواک افغانستان لپاره زموږ د لوی ستراتیژۍ و برخه ده. کلینټن تیرونه دام ویلی و چې دی د افغانستان او پاکستان لپاره له ځانګړي استاسي مارک ګروسمن څخه غوښتي چې راتلونکي اونۍ د افغانستان ته د افغان چارواکو سره د سولې د پروګرام په اړه د مشورې لپاره سفر وکړي او همدارنګ دی په قطر کې هم په دې برخه کې زموږ له شریکانو سره وغږیږي. کلینټن وویل چې دوی د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي.
We are prepared to support an Afghan-led
مېرمن کلینټن وایي موږ دې ته چمتو یو چې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د بهیر ملاتړ ملاتړ وکړو. که چیرې موږ په دې باور شو چې دا پروسه په افغانستان کې د کړکیچ د پای ته رسیدو سبب کیږي، موږ یې ملاتړ کوو او پکې برخه اخلو. له بلې خوا پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو اربیا ټینګار وکړ چې د سولې هر ډول بهیر دې د افغان حکومت پر مشرۍ په مخ ولاړ شي، او ویې ویل چې دا مهال د سولې خبرې په ډیرو لومړنیو او حساسو پړاوونو کې دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازي خبریالانو ته وویل دا مهال د سولې د خبرو په وړاندې د ښکېلو لورو ترمنځ د باور نشتوالی لوی خنډ دی چې د هواري لپاره یې کار روان دی. ښاغلي موسازي وویل کابل ته د مارک ګروسمن په سفر کې به د نورو مسلو سربیره د سولې پر روان بهیر هم له هغه سره افغان حکومت خپلې خبرې شریکې کړې. نوموړي وویل
در رابطه با طیف وسیع همکاری های دو جانبه که بین جمهوری اسلامی افغانستان و
دا چې امریکا او افغانستان پراخي او خې دو اړخیزي اړیکې لري، نو دوی به غونډې او رسمي مجلسونه هم ولري. د افغان چارواکو او ګروسمن د دې خبرو په اجنډا کې به په سیاسي، اقتصادي، امنیتی او هم داشن د سولې په اړه هم خبرې وشي.
ملاقات ها او جلسات آقای ګروسمن با مقامات جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.
ویل کیږي چې نږدې لس میاشتې مخکې امریکا د طالبانو د ځینو استازو سره پټې خبرې پیل کړې، خو افغان حکومت اندېښنه لري او وایي چې د دې خبرو په بهیر کې دوی ته برخه نه ده ورکړل شوې. د څارونکو په باور کابل ته د امریکا د ځانګړي استاسي مارک ګروسمن د سفر یو هدف هم قاعده وي چې څو د دې بهیر په اړه د افغان چارواکو اندېښنې لري او د هغوی مشورې او ملاتړ ترلاسه کړي.
دغه راز په افغانستان کې یوه خصوصي ماسه وایي چې غواړي په هیواد کې د سولې د ټینګښت د هدف لپاره د عالمانو یوه شبکه جوړه کړي. د نور تعلیمي او د ظرفیتونو د لوړولو ماسې په همدې هدف په کابل کې د یو شمېر ولایتونو دیني عالمانو ته یو درې ورځنی سیمینار پرانستی و. د ماسې مسؤلینو ویلي دي چې د سولې لپاره د دیني عالمانو د شبکې غړي به هڅول کېږي چې د منبر، جماعت او عامه غونډو له لارې خلکو ته د سولې پر اهمیت خبرې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد زبیر ژمن راپور ته.
په افغانستان کې د یوې خصوصي موسسې مسؤلین وایي د داسې دیني عالمانو د یوې شبکې په رامنځته کولو بوخت دي چې وکولای شي خلکو ته په هیواد کې د سولې د اهمیت په اړه تبلیغ وکړي. د نور تعلیمي او د ظرفیتونو د لوړولو موسسې چارواکي وایي چې د همدې هدف لپاره په کابل کې یو درې ورځنی سیمینار جوړ کړی چې د بیلابیلو ولایتونو شاوخوا دیرشو دیني عالمانو پکې ګډون کړی دی. د دې موسسې یو مسؤل فضل غنی کاکړ خبریالانو ته وویل چې دوی هڅه کوي په ولایتونو کې د کمیټو په رامنځته کولو سره دغه شبکه پراخه کړي.
د دې پروګرام لومړنی پړاو په څلور ولایتونو کې ترتیب شو. مزار شریف کې، په هرات کې، په فیض آباد کې، او دارنګ په ننګرهار کې. په دې کې دیش دیشتانه علما کرام را دعوت شول او هغوی بیا 15 کسیزه کمیټه تشکیل کړله، او په دې کې هر مشارک د دې پروګرام ته وظیفه ورکړل شو ترڅو د لسو نورو علما کرامو سره هغه ارتباط وساتي. او دغه پروګرام چې اوس جریان لري د دې په نتیجه کې به ان شاء الله مونږه کوشش دا کوو چې خپل اقلا یو کلنۍ یا درې کلنۍ پلان جوړ کړو.
خغلی کاکړو نوول چې د سولې لپاره د دینی عالمانو دغه شبکه به کله بشپړیږي، نه هم دا څرګنده ده چې آیا دغه شبکه به په رښتیا خپل رول په موثره توګه ولوبولی شي او کنه. د خغلی کاکړ په وینا د سولې لپاره د دینی عالمانو د شبکې غړي به هڅول کیږي چې د منبر، جماعت او عامه غونډو له لارې خلکو ته د سولې په اهمیت خبرې وکړي، خو په ځینو سیمو کې دغه کار کول اسان هم نه دی. د راپورونو له مخې په نامنو سیمو کې هغه دینی عالمان له امنیتي ګواښونو سره مخ کیږي چې خلکو ته د سولې په اړه ویناوې کوي. دا مهال په افغانستان کې یوه د دینی عالمانو سراسري شورا هم موجوده ده. د دې شورا یو شمېر غړو څو ورځې مخکې د ارګ په ماڼۍ کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل. د افغانستان د دینی عالمانو شورا په هیواد کې له سولې ملاتړ څرګند کړ، خو د افغان دولت دریځ یې تایید کړ چې وایي له وسلوالو طالبانو سره روانې خبرې باید د افغان دولت په رهبرۍ ترسره شي.
یوسف برهانی ما د کندهار پانتون محصل. زما په فکر په قطر هیواد کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانیستل دا داشي چې امریکا او طالبان دواړه په خپلو پالیسي کې ژور بدلون راوستی دي، او دواړه لیوال دي چې خبرې وکړي. زه دې ته ډیر خوشبینم چې دا به د سولې لپاره یو ښه پیل وي، او غوره به نور هم دا وي چې پدی کې لکه څنګه چې افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې باید پدی خبرو کې ورکړ شي، باید افغان حکومت د دغه خبرو مشري په غاړه ولري تر څو وکولی شي چې دا پروسه یو افغاني پروسه اوسي او ټول هغه منافع یا ګټې چې افغانان په نظر کې نیولي باید هغه تامین شي، هغه باید نقص نه شي، هغه لاس راوړنې چې په دې تیرو لسو کلونو کې افغانان لاس راوړي باید هغه د پښو لاندې نه شي، نو دا به یو غوره کار وي.
زما په شخصي نظر هر هغه پریکړه چې ولس نیکمرغۍ او خوشحالۍ لپاره سوکالۍ لپاره کیږي هغه ته شراغلاست وایو، خو خدای دې وکړي چې د دغه موضوع یا دغه دفتر چې پرانستل شوی یا دغه تر شا یو بله سیاسي لوبه پټه نه وي چې هغه زموږ د ولس په تاوان وي. کنه دا خو په ظاهري کې ورته وګورو یو ښه قدم دی، ځکه چې د دولت او مخالفینو ترمنځ به د خبرو له لارې ځینې موضوعات حل سي، نه د جنگ جګړې له لارې.
ازادي رادیو اوري او اوس یو ځل بیا د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکی. ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي مارک ګروسمن مصر لنن څخه افغانستان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه او عربي متحده اماراتو ته یو سفر پیل کړی. امریکایي چارواکو د نوموړي د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د ملاتړ جلبول ښودلی دی. داخل شوی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور وړاندې کړی دی. کمیسیون چارواکو ویلي چې د بشري حقوقو کمیسیون تر تحقیقات په جریان کې معلومه شوه چې په زندانونو کې د شکنجه او ناوړه چلن په شمول د بندیانو په وړاندې د بشري حقوقو ځینې نور سرغړونې موجودې دي. د پاکستان سره محکمه نن په غونډه کې د هیواد ملکی حکومت لانجا او د مرکزي پارلمان هم د ملکی حکومت د عدم اعتماد مسله څېړي. د پاکستاني طالبانو یو ویان هغه ادعا ورت کړی چې ګواکې د دې ډلې مشر حکیم الله مسعود یو امریکایي بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. ایران پرون تایید کړ چې د هرمز د تنګی د مسلې په اړه د امریکا له متحدو ایالاتونو یو پیغام ترلاسه کړی دی. د ایران د مشرق نیوز په انټرنیټ پانه کې چې بنسټپالونکو پورې اړه لري ویل شوی چې علي اکبر جوان فکر د 50 کلونو لپاره اجازه نه لري چې د سیاسي ګوندونو او سازمانونو غړی شي او په همدې موده کې نشي کولای چې مطبوعاتي فعالیتونه پر مخ یوسي. د قزاقستان چارواکي وايي په پرونیو انتخاباتو کې په سلو کې 15 یا مستحق رایه ورکوونکو ګډون کړی وو. د ایتالیا د هغه سیلاني کشتي خاوند چې د ایتالیا په سواحلو کې چپه شو او لکه تلګه 15 تنه وژل دي، د کشتي کپتان تورن کړی چې د هغه له خوا تیر وطن د جدي عواقب رامسته کړی دي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید څو لویدیځ ورځپاڼو پاڼه اړولي او مهم ټکي یې راوړي.
واشنگتن پوست او سنډي ټایمز په افغانستان کې د سولې لپاره پروانه هلځلو د هغې ویډیو د هغې سپاره تبصره کړې چې یو شمیر امریکایي عسکر د څو تنو وسلوالو طالبانو جسدونو ته د سپکاوي په حال کې څرګندوي. سنډي ټایمز لیکي د دې ویډیو د خپرېدو علت لا هم نه دی څرګند، خو د امریکا د سمندري ځواکونو په نورو ګروپونو کې عسکر فکر کوي چې شاید د زیاتو قویداتو سبب سي. د امریکا د سمندري قواو یو پخواني منصبدار تیموتی کودو چې په مارش کې په هلمند کې دغه پوځي مرکز مسؤلیت هغه غونډ ته چې غړو یې په دې پیشه کې لاس ترلاسه سپارلی و ویلي، زما لپاره دا شخصي سپکاوی دی. کودو ویلي د اسکرو په دوه څلوېښتو ثانیو کې هغه ټولې لاستراوړنې په اوبو لاهو کړې چې ما او زما ملګرو تقریبا اووه میاشتې خوارۍ ورته ایستلې وې. ده ویلي دغه پیښه به نه یوازې دا چې د سولې پر خبرو منفي تاثیر وکړي، بلکې د امریکا د سمندري ځواکونو لپاره به یې نتیجه دا وي چې د اسکرو تر پښو لاندې به ماینونه او د هغوی په سر پورې تیریدونکي د مرمیو شمیر به زیات کړي. خو واشنگتن پوست بیا دا خبر نه تاییدوي چې د دې ویډیو خپرېدل به د سولې پر مذاکرو ناوړه تاثیر وکړي. ورځپاڼې لیکلي دي د دې ویډیو خپرېدو پراخ امریکایي ضد احساسات ونه پارول. یو افغان چارواکي ویلي هغه څه چې د جګړې په ډګر کې کیږي د سولې پر پروسې چې په نتیجه کې په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیستل کیږي اغیز نه کوي. دغه ویډیو په داسې حساس وخت کې خپره شوه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو رپورټونه ورکول کیږي. متحد ایالات هڅه کوي چې د سولې په دې پروسه کې د منځګړي په توګه همکاري وکړي. د امریکایي چارواکو او طالبانو لخوا وروستۍ خپرې شوې اعلامیه د دواړو لورو ترمنځ د باور رامنځته کولو لپاره د هڅو څرګندونه کوي. د امریکا دفاع وزیر په ورستوي کې د خپلې سوي ویډیو پړه د تحقیقاتو جدي ژمنه وکړه او له طالبانو سره د سول د خبرو پر دې نازک بهیر د ویډیو د خبرېدو د تاثیر پړه اندیشنه څرګنده کړه. افغان چارواکي وایي چې پر دغه مسله له ټولو اړخونو څخه د عکس العملونو خبرېدو د دې ډول منفي اغیز تر رامنځته کېدو مخنیوی کړی دی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د طالبانو د رژیم پخواني سفیر او د سولې د عالي شورا غړي عبدالحکیم مجاهد ویلي هیله من دی چې دا مسله به د سولې پر مذاکرو اغیز ونه کړي. د سولې د عالي شورا یو بل غړي ارسلا رحماني ویلي دا به د سولې پر روانو هلو ځلو هیڅ تاثیر ونه کړي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې سوله د افغانانو لپاره یو ډیر لوی تغیر دی او دا پروسه د افرادو له کړو نه سي متاثر کېدای. مجاهد ویلي موږ مسلې ته د یو لوی انزور په ډول ګورو او پر کوچنیو ټکو او داغونو یې سترګې پټوو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په نږدې راتلونکي کې د افغان دولت تر ولکې لاندې زندانونو په اړه راپور خپروي. په دې راپور کې به هغه ستونزې په بشپړ تفصیل سره بیان شي چې په دغو زندانونو کې شته. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزي په یو فرمان کې ویلي چې ټول هغه زندانونه باید افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي چې دا مهال د بهرنیانو په کنټرول کې دي. سالی محمد سالی جزئیات اوروي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په روان کال کې د حکومتي توقيف ځایونو څارنه کړې او د دغه توقيف ځایونو د وضعیت په اړه یو بشپړ راپور برابر کړی دی. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د توقيف ځایونو په باب دغه راپور به ډیر ژر بشپړ او خپور شي.
کمیسیون نتیجې یې نظارت های مستمر
کمیسیون به د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د خپلو دوامدارو منظمو او ارخیزو څارنو نتیجه د یو راپور په بڼه خبره کړي. پخوا او اوس هم موږ په افغانستان خصوصا په توقيف ځایونو کې د قوانینو په تطبیق کې ستونزې درلودې. د خلکو د بشري حقوقو په تامین، ساتنه، رعایت او درناوي کې ستونزې موجود وي. ولسمشر حمید کرزی سمو د مخ کې په یو فرمان کې امر وکړ د ټولو هغو زندانونو او توقيف ځایونو مسؤلیت افغانانو ته وسپارل شي چې د محل د بهرنیو ځواکونو په کنټرول کې دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو چارواکي چې د نوم له شوولې ډډه کړې ده واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي اصلا موږ د زندانونو د چارو سپارلو ته چمتو نه یو. دغه چارواکي ویلي د افغانستان تر کنټرول لاندې توقيف ځایونو او زندانونو کې د بندیانو بشري حقوقو ته درناوی نه کیږي. خو په ځینو راپورونو کې ویل سوي بهرني ځواکونه ځکه بندیان افغان لوري ته نسپاري چې دغه بندیان په افغان زندانونو او توقيف ځایونو کې شکنجه کیږي او حقوق یې تر پښو لاندې کیږي. افغان ولسمشر حمید کرزی د مرغومي یجدې پر 15مه له امریکا څخه وغوښتل چې د بګرام زندان مسؤلیت په یو میاشت کې دننه افغان چارواکو ته وسپاري. ولسمشر حمید کرزی دا غوښتنه وروسته تر هغه وکړه چې په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو مسله تود شوه او افغان دولت څنډې ته پاتې شو. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون به په خپل تازه راپور کې د توقيف ځایونو او زندانونو له مسؤلانو په ټینګار سره وغواړي چې د بندیانو بشري او نورو حقوقو ته درناوی وکړي او له ځورونې لاس واخلي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د غړو د ټاکلو مسله هم په دې ورستیو کې ډیره تاو ده. د افغانستان د مدني ټولنو د همغږي جرګه وایي چې جمهوری ریاست د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د کمشنرانو د ټاکلو لپاره یو لیست سپارلی. افغان ولسمشر حامد کرزی تر دې مخکې د هیواد د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کمشنرانو د ټاکلو لپاره د مدني ټولنو غړو ته په یو غونډه کې سپارښتنه کړې وه چې خپل لیست ور وسپاري. د مدني ټولنو د همغږي د جرګې مشر عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل چې په ورستیو کې ولسمشر کرزی ته یو پیغام هم لګلې او غوښتنه کړې چې کمشنران دې ژر وټاکل شي. معصوم ایوان له خاغلی هوتکی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دغه لیست کله او څه سپارل شوی او څو کسان پکې شامل دي.
موږ تقریبا یو هفته مخکې یو لیست دیرش کسه باغې کې نومان شوی و جمهوری ریاست مانی ته تسلیم کړ. یو کافی دی هغه د ملل متحد سیاسي دفتر ته هم موږ تسلیم کړ چې دغه دیرشو کسانو څخه جمهور رئیس د نوي کمیشنرانو په ټاکل کې تصمیم ونیسي. متاسفانه دا تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیول شوی او نن موږ یو پیام هم جمهور رئیس ته واستو او د ملل متحد سیاسي دفتر ته هم دا پیام موږ تر څو زر تر زره دی بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نوي کمشنرانو په ټاکلو کې اقدام کی چې کمیسیون بخوانه یو کمیشنرانو دوره پوره ده خلحاز ده پخبله یو حقوقی خلا رامنسته که او زفکر کومه که ده بشر ده خونه ده خلوه کمیسیون خلا پده فیل شرایطی که دیره مهمه ده او پده پیام که هم موش ده جمهور رئیس نتقلا کره و چه زر تزر ده نوی کسانو گمارلو که تصمیه ونیس
داغه کسان چتاسو نمونه ولسمشری مانی تور کرده افغان ولسمشر تو مسپارلی ده دو کسانو انتخاب تاس پر کم میکانیزم کرده و یعنی ده کم میکانیزم لمخی ده خلق گود معرفی سوی ده
سنسی تاس تو معلومه ده مدنی طولنه ده همغرده جرگه سپاغی که ده 200 و طولنی سازمانو نسر یوزه سوی ده او دغه د سوهاویا او ټولنیزو سازمانونو څخه زموږ نظریات راټول کړل او سورې یې پر دې مجلسونه وکړل بل اخر د یاغونه لستونه هم وغوښتل شول د هغې لستو په نتیجه کې موږ 20 کسان لستې ترتیب کړ او دا هغه کسان دي چې په مدني ټولنه کې کار کړی د بشري حقونو په رابطه کافی تجربه لري عالي تحصیلات لري او د نیک شهرت څخه برخمن دي نو د ټولو دغه اوصافو په نظر کې نیولو سره موږ دغه دیش کسه نمونه تثبیت کړل چې خود یې سم تقاضا وکړل چې دغه دیش کسانو څخه به نخه کسه نوي کمشنران وي کوي او دلته یو بل مشکل هم دا ده چې ځینې نور چتري نهادونه هم باید خپل لست جمهوري ریاست ته ورکړی وای چې متاسفانه بیا غولس لا تر اوسه پورې تکمیل نه ده نو زه فکر کوم چې یو علت د دې چې تر اوسه پورې نوي کمشنران نه دي تنسي یو علت دی دا چې نورو چتري نهادونو تر اوسه خپل لست جمهوري ریاست ته نه ده
د افغانستان د مدني ټولنو د همغږۍ د جرګې له مشر عبدالرحمن هوتکی سره د هغې لست په باب مرکه وه چې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو د ټاکلو لپاره یې ولسمشر ته سپارلی دی. ازادي راډیو اوري د سهار 5:15 دی. کابل ښاروالۍ غواړي چې د کابل یو شمېر لرغونې ماڼۍ چې د کورنیو جګړو په مهال نړېدلې د خلکو په مالي مرسته بیا ورغوي. په دغو پروژو کې د دارالامان تاج بیګ او چلستون ماڼۍ شامل دي. تفصیل د حمید مومن په راپورټ کې.
په کابل ښار کې د دارالامان تاج بیګ او د چهل ستون د ماڼیو بیا رغونه لومړنۍ پروژه ده چې کابل ښاروالۍ خپله د افغانانو په مالي لګښت پیلول غواړي. کابل ښاروالۍ هیله څرګنده کړې چې له دې کار سره به د بیا رغونې په چارو کې د خلکو د ښکېلولو بنسټ کېښودلی شي. کابل ښاروال انجینیر محمد یونس نواندیش د یکشنبې په ورځ د دې پروژې د مالي مرستې لپاره د یو بانکي حساب د پرانیستلو په غونډه کې تمه وښودله چې خلک به په دې ملي پروژه کې فعاله برخه واخلي. سره له ده چې کابل ښاروالۍ له نړیوالې او مرسته کوونکې ټولنې سره ډېرې ښې اړیکې رامنځته کړې او موږ د خپلو نړیوالو همکارانو له مرستو نه مستفید شوي یو. خو کابل ښاروالۍ پریکړه وکړه چې د دارالامان تاج بیګ او چلستون ماڼۍ د افغانانو په پیسو ورغوي. دلته زموږ هدف په بیا رغونه کې د خلکو ونډه اخیستل دي. افغان ولسمشر هم په خپل یو پیغام کې چې د کابل ښاروال لخوا ولستل شو د افغانستان په خلکو ملي سوداګرو او پانګوالو غږ کړی چې د دغو ماڼیو د بیا رغونې لپاره د مالي مرسته وکړي. د افغان کابینه او ملي شورا یو شمېر غړو او سوداګرو چې په پښتني بانک کې د حساب پرانیستلو په دې غونډه کې ګډون کړی و له دې پروژې سره د خپل اړخه د مالي مرستې ژمنه وکړه. کابل ښاروال ښاغلي نواندیش وویل چې ولسمشر هم ژمنه کړې چې له خپلې میاشتنۍ تنخوا نه به له دې پروژې سره مالي مرسته کوي. ښاغلي نواندیش له خبریالانو سره د خبرو په مهال دا هم وویل چې د وزیرانو شورا له پریکړې سره سمې د دې پروژې لومړني کارونه پیل کړي دي. دی وایي د وزیرانو شورا له تصویب وروسته موږ د بیا رغونې کار پیل کړی. د چهل ستون د ماڼۍ د احاطوي دیوال د جوړولو کار بشپړ شوی او د دارالامان هغې د احاطوي دیوال لپاره د ځانګړو تیږو قرارداد کېدونکی دی. د دارالامان ماڼۍ د احاطې دننه د پلې ګرځېدو لپاره د لارو د جوړولو کار روان دی او په ورته وخت کې د سیمې د زرغونولو لپاره هم کار پیل شوی دی.
خبری مجله اوري.
او سمیوه نړیواله موضوع د قزاقستان چارواکي وایي په پرونیو انتخاباتو کې په 50 مستحق رایه ورکوونکو ګډون کړی دی. تمه کیږي چې دغه انتخابات به تر یو حده د په ولسي جرګه کې ډیموکراتیک استازي زیات کړي. جزئیات یې له صالح محمد صالح اوري.
د پخوانی شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې د مهال د پارلمان ټولې څوکۍ د ولسمشر نور سلطان نظربایف د ګوند نور اوتان په ولکه کې دي. د 2009 میلادي کال د انتخاباتو د قانون لمخې هغه ګوند چې په دویمه درجه کې زیاتې رایې وګټي او بیا هم 5% کرسي خپلې نکړي لږ تر لږه 2 څوکۍ ورکول کیږي. مخالف ګوندونه چې شایي نور اوتان ګوند ته قوي چلند پیش کړي مخکې د انتخاباتي مبارزو لپاره پر شرایطو برابر نه وګڼل سوي. اک جول ګوند چې نه غواړي له حکومت سره په ټکر کې راسي شایي په دغو انتخاباتو کې مخکې وي.
د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د خپل رای تر کارول وروسته ویل دغه انتخابات یې هېواد ته ازمایښت دی.
زه
د تل په څیر یقین یم چې قزاقان به د خپل هېواد د ثبات او آرامۍ، پرمختګ او د خپلو هېوادوالو د ښېګڼې لپاره خپلې رایې ورکړي. موږ د عادلانه انتخاباتو لپاره ټول ضروري اقدامات کړي دي. دا زموږ لپاره ستر ازمایښت دی. نظربایف ویل تر زور زیات داخلي او بهرني څارونکي به پر دغو انتخاباتو څارنه کوي. د دغه هېواد تر 9 میلیونه زیات خلک په انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره پر شرایطو برابر دي او تمه کیږي په دغو انتخاباتو کې د خلکو ګډون زیات وي. د انتخاباتو یو ګډونوال ارمان د خپل رای تر کارولو وروسته په انتخاباتو کې پر انتخاباتي سیالیو ټینګار وکړ. دلته باید سیالي موجوده وي. سیالي حکومت دې ته هڅوي چې نور هم په اغیزناک ډول کار وکړي. دغه انتخابات په قزاقستان کې د غیر معمولي تاوتریخوالي او ناکراریو په منځ کې کیږي. په ډسمبر کې په ژانوزین کې د تیلو کارګرو د اوږدې مودې لپاره په اعتراض لاس پورې کړ. دوی وروسته تر اغله کار ګوښه شول چې د مناسبو امتیازاتو لپاره یې احتجاج وکړ. له پولیسو سره په نښتو کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. په قزاقستان کې ناکراریو لویدیز ته هم اندېښنې پیدا کړې دي. قزاقستان د تیلو او ګازو د تولید لپاره مهم هېواد دی. په افغانستان کې د ډیری بهرنیو ځواکونو لپاره اکمالاتي لار له دغه هېواد تیریږي.
د قزاقستان د پرنو انتخاباتو لومړنی نتایج تر اوسه نه دی اعلان شوی. په همدې سره د